د سهار لس بجې شوې د ازادي رادیو په دی او ساته پښتو خبرونه کې مو زنوري است نوري هر کله کوم د ملي شورا یو شمیر غړي او د چارو ځین کارپوهان د پاکستان په اړه د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ستایي وايي پاکستان ته باید د جدي یادونه وشي چې په افغانستان کې د امن په ټینګېدو کې رغنده رول ولوبوي د افغانستان په اړه پر ځینو نورو مسایلو هم په تفصیل راپورونه لرو دوه اونیز پروګرامونه د خبرونې په دوهمه نیمه کې د تخبرو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مو د حقیقت د په پروګرام کې د افغانستان د کورنیو چارو له امنیتي مرستیال سره خبرې کړې دي خو مخکې دې چې د دې خبرونې بشپړه معرفي وکم قاسم سولمل به د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي
السلام علیکم په سر کې پام وکړئ مهمو سرچکو ته ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور ریاست لپاره څلور نوي سلاکاران وټاکل دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې اصول لس وسلوال وژل شوي دي او په نړیوالو خبرونو کې اوري چې سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر بارک اوباما عراق ته د 450 نور پوځیانو د استولو پریکړه وکړه د هم بشپړ خبرونه ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور ریاست لپاره څلور نوي سلاکاران وټاکل د جمهور ریاست د اعلامیې لمخې قطب الدین هلال د سولې په چارو کې جمعه خان همدرد په امنیتي چارو کې محمد اکرم خپلواک په روغتیايي چارو کې او خالد فاروق په کورونی چارو کې د ولسمشر د سلاکارانو په توګه ټاکل شوی دی په دغو کسانو کې قطب الدین هلال د 1993 کال د جمهور ریاست انتخاباتو ته کاندید او جمعه خان همدرد او محمد اکرم خپلواک په بیلابیلو دولتي څوکیو کې کار کړی دی د بل خبر لمخي افغان ولسمشر د یوشمیر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل سي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وسی اشرف غنی دا ژمنه د کسبګرو د نړیوال ورځ په مناسبت په غی غونډه کې وکړه چې پرون پارک وسوه او د شل ولایتونو د کسبګرو استاذ او د سوداګری او صنایعو د خونو مسؤلینو ګډون کړی وو د سوداګری او صنایعو د خونې مرستيال خانجان الکوزی د ولسمشر د ژمنې په اړه ازادې رډو تو ویل
دا اسناف د پاره د مشترکو سنتونو د پاره د یو خاص صنعتي پارک وړاندیز د سوچې د پایتا په کابل او د کابل په شاوخوا کې باید د تور کړشې د پاره د جمهور استقبال په هدایت ورکو چې باید دا ډیر ضروري شي
د کسبګرو استاذ الله ولسمشر څخه د غرض غوښتل چې د دوی لپاره د په وزسو قوانینو کې بدلون راسي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیل عملیاتو کې 110 وسلوال وژل شوي او 250 نور ټپیان دي د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر وایي چې په همدې موده کې د ملي اردو اته سرتیري هم په جلا پیښو کې وژل شوي دي خو دغه عملیاتو د دقیق ځای په اړه معلومات نه دي خبره شوي د فرا ولایت له مرکز سره د درې ولسوالۍ د تړل لپاره د فراروت پر سیند دی وپله د جوړېدو کار پیل سو دغه پل به چې د جاپان په مالیم رسته جوړیږي او لګښت یې شاوخوا 100 میلیون افغانۍ اټکل سوی د فرا د خاک سفید بالا بلوک او پشترود ولسوالۍ له مرکز فرا سره ونښلوي د فرا د کلیو د بیرغونی او پرختیا رئیس انجنیر عبدالرؤف فازدی رډو ویل چې دغه 200 متره اوږد پل به په 300 میاشتو کې جوړ سي د سیمه ایزو چارواکو په خبره د بدوهم لوی پلوې چې د فرارود پر سیند جوړیږي او د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوروي لمړۍ لوبه له سوریه سره کوي د لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي د افغانستان د فوټبال د ملي ټیم رستيال روسونکی علي اسکر لالي ازادي رډیو ته په دې اړه ویل
ټیم سوریه
د وای د سوریه ټیم پیوړی دی د سوریه د کمزوري په برخه کې دا وایله سم چې پر لوړو توپونو اتکا کوي دغه ډول لوبه زموږ د لوبي سیستم ته مناسبه ده د فوټبال نړیوال فدراسیون په افغانستان او سوریه کې د نامنې لپاره د غلوب دریم هیواد ته انتقال کړی دی عراقي چارواکي وايي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپشتنه تیروز وژل د پولیسو چارواکو د نوم دنه اخیستلو په شرط ویل دي چې ځان وژونکي په چاودیدونکو موادو بار موټر د بغداد په شمال کې د شوله په سیمه کې د پولیسو له پوستې سره ټکر کړ او په دې ډول درې پولیس او درې ملکیان وژل د لغه چارواکو په وینا په دې چاودنه کې لږ تر لږه 15 تنه نور ټپیان شوي او یو شمېر موټر سوځیدل دي روغتي چارواکو د دې تلفاتو تایید کړی دی او تر اوسه چا د دې چاودنې مسولیت په غاړه نه دی اخیستی سپینه مانی وای چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د سپینه مانی وایاند جاشار نه ستیر ورس په واشنگټن کې په دیړه اویل
The president and his team are confident that for now 400
They will smasher out the team data that the dos la para 450 tan nor pozian che da sala mashuro aw rusan la para da taqaddum panum hawai jagar ki artia wartasta zai par zai si سپینه مانی په یو بیان کې دا خبره هم کړې ده چې ولسمشر اوباما امر کړی دی چې عراقي ځواکونو، کوردي پېشمرګه ځواکونو او هغو قبایلي ملیشو ته چې د عراق د حکومت تر قمندې لاندې دي د مهمو وسایطو او موادو د ورکړې هڅې تیزې سي. سپینه مانی وایي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما دا پریکړه د عراق د صدر اعظم د وړاندیز له مخې کړې ده. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په د هیواد کې د عراق سفیر احضار کړه او هغه ته د یوې منسوي شیعه ډلې پاړه چې په وینا په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل اعتراض لیک وسپاره. د بهرنیو چارو وزارت په ټویټر کې ویلي چې سفیر احمد راشد الدالمی وروسته له هغه احضار کړ چې د هیواد ته چې د هیواد دا ومنله چې د ساریا لشتار په نوم ډله په عراق کې د وسلو او چاودیدونکو موادو د استعمال په اړه روزنه ترلاسه کوي. د بهرنیو چارو وزارت له عراق څخه وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو مخنیوی دی وکړي چې له عراق څخه د بهرین امنیت ګواښي. بهرین دا ډله په تروریستي حملو کې په لاس لرلو تورنه کړې. 12 غړي نیولې او دوه مشران هم اوس په ایران کې اوسېږي. د ترکیه د بارونی چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تیری یوې اونۍ کې ترکیه ته وشتدي. دغه کسان د سوریې په شمال کې تل ابیز شرطه چیرمه د اسلامي دولت د وسلوالو او کوردي ځواکونو ترمنځ د جګړو له ویرې ترکیه ته تللی دي. په دغه ښار کې کوردي وسلوال چې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه یې د هوا له لارې ملاتړ کوي یو شمیر ښارګوټي د اسلامي دولت له ډلې نیولې دي. سور صلیب وایي چې د تونسوي بیړۍ تېره ورځ د دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 355 کډوال وژغورل. د سره صلیب یو مسؤول ویل چې د مهاجرو په دغه ډله کې اکثر افریقایان و چې دوی هڅه کوله د ایټالیا لامپدوسا ټاپو ته ولاړ سي. دغه کسان تر ژغورلو وروسته د تونس بن قردان بندر ته ولېږدول سول. روان کال د اپریل په 19مه 55 مهاجر چې غوښتل ایټالیا ته د اوبو له لارې ځانونه ورسوي په اوبو کې ډوب سول او سای ورکړه. او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکران کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي. په هغه بیان کې چې پرون په واتیکان کې د فرانسیس او پوتین ترمنځ له کتنې وروسته چې 50 دقیقې دوام وکړ خبر شوی د غرض ویل شوی چې دوړ مشرانو په دې اړه چې د منسک موافقه دی عملی سی او د خبرو لپاره دی یو فزار منسک سی پر ارتیا موافقه وکړه. د سولې موافقه د روان کال په پیل کې د بلاروس په پلازمینه کې رامنځته شوې ده. دا تر دې دمه د افغانستان سیمه او نړۍ مهمه وروستي خبرونه.
له قسم سولمل نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واورول ک غوړې به هم د خبرونه ولولې د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې خبرونه کې اورئ چې د ملي شورا یو شمیر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د پاکستان په اړه د ولسمشر وروستۍ څرګندونې ستایي او وایي پاکستان ته باید د دې جدي یادونه وشي چې په افغانستان کې د امن په ټینګېدو کې رغند رول ولوبوي.
که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي همدا خاتمه شي ما ده چې تاسو د ترورستانو د ځالې له منځه یوسئ او ما سره صفا سیاست وکړه.
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او د یو شمیر قربانیانو خپلوان وایي چې حکومت د قانون منګولو ته د هدفي وژنو د عاملینو په راکاګلو کې پاتې راغلی.
ترمنه تقریبا 2 کال وشو هیڅ معلومات نشته چې دا چا وی
څوک. د افغانستان هندوان او سکان وایي حکومت د زورواکانو لخوا د دوی د غصب شو زمکو او جایدادونو په بیرته راګرځولو کې جدي اقدام نه دی کړی.
به این مسئله توجه بکنه و احساس مسئولیت بکنه.
د کوټه هزارگان بیا وایي چې په دې ورستو کې پر دوی حمله بیا زیات شوې دي.
زندگی برای خودی ما مرده به حق بگه سخته.
یک پروانه په دوهمه نیمه ای که دو اونیز پروگرامونه در تخبره و ده انصاف پلتکه او حق قد صده که مهم ده افغانستان ده امنیتی وضعیت پرده ده کورونای و چارول امنیتی مرستیال سره خبری کردی. د ملي شورا یو شمېر غړي او د چارو ځینې کارپوهان د افغانستان پر وړاندې د پاکستان د ناسم دریځ په اړه د ولسمشر اشرف غنی وروستۍ څرګندونې پر ځای ګڼي. دوی پرون له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې افغان چارواکي باید د ملي ګټو په خاطر ګاونډي هیوادونه له افغانستان سره همکاریو ته وهڅوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر اشرف غنی کندهار ته په وروستي سفر کې وویل چې پاکستان له افغانستان سره په یوې نا اعلان شوې جګړه کې ښکېل دی. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
د ملي شورا ځینې غړي او د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهانوي د پاکستان په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ خبرې په دې معنا دي چې غواړي پاکستان خپلو تیروتنو ته متوجه کړي. د ولسي جرګې دویم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې جمهور رئیس کندهار ته په وروستي سفر کې له پاکستانه په ډاګه وغوښتل چې د افغانستان لپاره خپلې ژمنې عملي کړي. ښاغلی احمدزی وایي جمهور رئیس غنی په داسې څرګندونو غواړي تر څو پاکستان د افغانستان په وړاندې خپل غلط سیاست ته بدلون ورکړي.
رئیس جمهور خبر نه مطلب دا اوس افغانستان کې پیلي نظام په خلاف باندې افغانان ګډې کړې چې د ډاکټر اشرف غنی له پاکستان سره د ډیورنډ کرښه سودا کړې ده او تفاهم نامه یې ورسره لاسلیک کړې ده چې هغه د ملي ګټو په خلاف دي. دې وجې نه خلکو ته وضاحت وکړ چې پاکستان نه یادونه وکړله چې دوی خپلو غلطیو ته ما متوجه کړ. که ته غواړې چې واقعا موږ سره دوستي وکړي همدا ختمې شته ما ده چې تاسو د ترورستانو د ځالې له منځه یوسئ او ما سره صفا سیاست وکړه.
جمهور رئیس اشرف غنی د شنبه پورز کندهار ته ولاړ او د خلکو په یو غونډه کې ویل چې پاکستان د تیرو شپږ دیرشو کلونو رئیس د افغانستان سره په یو نایلن شوی جګړه بوخدی. هیواد ته د سولې دراتک پاړه جمهور رئیس غنی ویل د دې لپاره اړتیا ده چې لومړی د دوه دولتونو ترمن سوله وشي، خو ټینګار یې وکړ چې دا سوله باید د افغانستان د شرطونو په نظر کې نیولو سره ترسره شي. له دې سره د مشرانو جرګې غړي نجیبه حسینی د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ستونزو په حل ټینګار کوي، وایي چې د دې دوه ګاونډیو هیوادونو ترمنځ باید اختلافات نور دوام ونه کړي. دا وایي د شپږ دیرشو کلونو څخه په زیاته یا لږ څه کمه موده کې چې د سیمې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې خراب وې، اوس یو ځل بیا جمهور رئیس ښکاره کړه چې موږ په رښتیا غواړو د پاکستان سره ستونزې حل کړو، ځکه چې افغانستان د پاکستان ګاونډی دی. بل خوا د سیاسي چارو کارپوهان په دې باور دي چې د بهرنیو او ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان متوازن او خپلواک سیاست د افغان حکومت په ګټه دی. افغان کارپوه کمال سادات وایي ښې اړیکې ښې وي او افغان چارواکي باید پاکستاني لوري دوه طرفه همکاریو ته وهڅوي.
تیر ورځ جناب جمهور رئیس اشرف غنی چې کومې خبرې وکړې زمونږ هغه خوښې شوې. باید همسایه ودونه نور ودونه په دې پوه شي چې د وحدت ملي نوې حکومت چې دی هغه له نوې مفکورې له نوې سیاست سره راوتی دی. هغه ژمنې او وعدې چې وکړي د هغې عملي کول غواړي.
په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت له جوړېدو وروسته د دغه حکومت په بهرني سیاست او دا چې ډېر تمرکز یې د پاکستان سره د اړیکو پر غولو کړی ډېر انتقادونه هم شوي. له دې انتقادونو راخوا ډیرو افغان سیاستمدارانو د هندوستان سره د اړیکو په سړېدو هم اندېښنې ښودلې دي، خو کارپوهان وایي متوازن بهرنی سیاست او د هیواد ملي لوی ګټې په نظر کې نیول کولای شي د ګاونډیو هیوادونو سره د افغانستان د ملي وحدت حکومت اړیکې ښې او پیاوړې کړي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
هغه ښوونکي چې اعتصاب کړی او د ټولګیو ورونه د زده کوونکو پر مخ تړلي وایي چې تر اوسه حکومت د دوی غوښتنې نه دي منلې. د ښوونکو کاري اعتصاب لومړی له حبیبي لیسې په کابل د حبیبي لیسې نه پیل شو او بیا وروسته نورو ښوونځیو او هم ولایتونو ته وغځېد. د پوهنې وزارت په دې اړه چې تر اوسه پورې د ښوونکو د دغه اعتصاب د ختمولو لپاره دوی څه کړي دي له خبرو کولو ډډه کوي. مرزي احمدزی پرې رپورټ لري.
د کابل د یو شمیر ښوونځیو د ښوونکو کاري اعتصاب د توقع خلاف لسمې ورځې ته ورسید او زیات شمېر زده کوونکي له څو ورځو راهیسې له زده کړو محروم پاتې دي. د حبیبي لیسې ښوونکي عبدالرفیق صدیق نن ازادي راډیو ته وویل چې د دولت لخوا ورسره شوې ژمنې نه دي عملي شوې او تر هغې به اعتراضونو ته دوام ورکوي چې غوښتنې نوي منل شوي. نوموړی وایي چې دولت باید غو ستونزو ته د حل لار پیدا کړي.
موږ تدریس نه پیلوو، زموږ تحصن ادامه لري. راتلونکی پلان باید د زده کوونکو کورنۍ ونیسي. لس ورځې کېږي چې اولادونه یې له زده کړو محروم دي. دوی دې لاړ سي د پوهنې وزارت ته چې آرام ژوند مو له موږ اخیستئ، امنیت مو له موږ اخیستئ. نو اوس خو ښوونځي او ښوونکي سته، نو ولې زموږ اولادونو ته درس نه ورکوي؟
خغلی سدید زیاده کړه تر هغو چې د دوی غوښتنې مثبت نه وي ځواب شوي درس به نه ورکوي. په کابل کې لومړی د ښوونکو کاري اعتصاب د جوزا په لسمه د حبیبي او ګذرګا لیسونه پیل او بیا وروسته تخار، ننګرهار او پکتیا ولایتونو ته هم وغځېد. اوسمهال د کابل په شمول د هیواد په 13 ولایتونو کې د ښوونځیو په زرګونه زده کوونکي له شاوخوا دوه اونۍ راهیسې له زده کړو بې برخې دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د روان تعلیمي کال په پیل کې ښوونکو سره ژمنه کړې وه چې د نورو امتیازونو تر څنګ به تر شپږو میاشتو پورې هر ښوونکي ته د سرپنا لپاره یوه یوه نمره ځمکه ورکړي. خو په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې ښوونکي شکایت کوي چې د ملي وحدت حکومت کړې ژمنې تر دې دمه نه دي عملي شوي. د تنخوا زیاتوالی او د کور لپاره یوه نمره ځمکه د معترضو ښوونکو عمده غوښتنې دي. د ښوونکو د کاري اعتصاب له امله زده کوونکي له زده کړو لرې پاتې دي او د ډیرو په خبره د دغه بهیر دوام زده کوونکي مایوسه کړي دي. د حبیبې لیسې د نهم ټولګي زده کوونکي وویل چې د زده کړو د بهیر له ځنډ څخه مایوسه دی او حکومت باید په دې برخه کې جدي اقدامات وکړي.
د ما نوم د نفرت الله د حبیبې لیسې د نهم ټولګي یو شاګرد ما سي یو هفته کې منګه راځي ولته ورته وایي چې درس نشته او وایي چې اوس اشرف غني ونه وایي دا نمرې آشان تو ذیکو ام درسونه ته ادامه نور کوم له معلومان نم دا غختنه د سم من تبعید سم درس بیر ته شروع کیا او سم من وو کالج درس وایو امتحان نم نزدیدی.
خوونکی په داسې حال کې اعتصاب ته دوام ورکوي چې افغان ولسمشر په واروار له پهونی څخه د ملاتړ شمنې کړې دي. ولسمشر غنی په روسي اقدام کې تیر ورځ په کندهار کې وویل چې اړوندو ادارو ته امر کړی سو په سلورو میاشتو کې د سم کول غاصبینو د پهونی وزارت ملکیتونه بیرته واخلي. د خوونکو روسي اعتصاب په داسې حال کې په زرګونو زده کوونکو پر مخ د ټولګیو دروازې تړلې چې د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله په افغانستان کې په میلیونونو ماشومان او تنکی سوانان خوانځي ته لتلو محروم دي.
د خوونکو د احتساب باب مو واوریدل. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د یو شمېر قربانیانو خپل خپلوان بیا هم پر حکومت انتقاد کوي چې د هدفي وژنو عاملین د قانون منګولو ته نه دي سپارلي. دوی وایي په دې برخه کې بېغوري په هیواد کې د وژنو ګراف لوړ کړی او خلک د حکومت او قضایي ادارو په کړو وړو بې باوره کړي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم دا ستونزه تاییدوي او وایي چې حکومت یوازې د وژنو هغه دوسیې څېړي چې په رسنیو کې ډېر انعکاس موندلی وي. یوسف خان ځدران پرې رپورټ لري.
په داسې حال کې چې د افغان وګړو امنیت د غوی د ژوند او نورو حقوقو څخه دفاع او قضیو ته رسیدګي د افغان دولت اساسي دنده ده. افغانان شکایت کوي چې تر ډیره د موارد په پام کې نه نیول کیږي. دوی وایي کلیوي خو امنیت خراب دی، لبلې خو د هدفي وژنو کمولو ته حکومت سم کار نه کوي او نه هم د وژنو د عاملین تر پایه تعقیبيږي. د کابل اوسیدونکي نومان عزیزي ازادي رادیو ته د شکایت په ډول وویل چې د ورور له وژلو یې نږدې اته میاشتې تیریږي خو حکومت یې د عاملینو نیولو په اړه دوی ته هیڅ ډاډ نه دی ورکړی. نوموړی وایي حکومت یوازې په لومړی سر کې جدیت ښیي خو د وخت په تیریدو ورته دا ډول موضوعګانې عادي کیږي.
برادر ما که هم جریان شبرتان قسم میکنم
ورور می چې زه اوس د مرګ په اړه درته غږیږم. څو میاشتې مخکې د نامعلومو کسانو لخوا د کابل په خوشحال خان مینه کې وژل شو. دولت په دې اړه تر اوسه هیڅ پلټنې نه دي کړې او نه فکر کوم چې کوم کار په نظر کې لري. تر یوې اونۍ حکومت زموږ څخه ځینې پوښتنې کولې او ځینې معلومات یې غوښتل خو تر اوسه پورې بیا هیڅ دا موضوع نه ده تعقیب شوی او نتیجه یې هم
د حامد په نوم یو بل کس ازادي رادیو ته وویل دوه کاله کېږي چې د وژل شوي ماما زوی په اړه یې معلومات نشته. په داسې حال کې چې حکومت ورته د یوې میاشتې په موده کې د قاتلینو د نیولو ژمنه ورکړې وه.
نن تقریبا دوه کاله مخکې ما ماما زوی څه نه پرېږدم چې غلو یې خو بس وی ویښته شهیدې کړو. بیا حکومت راغی، حکومت ته موږ لاړو، رزم وکړه. هغه ویلې چې موږ انشاءالله زر تر زره موږ څېړنه کوو او تاسو ته به قاتل په لاس کې درکوو. خو تر ننه تقریبا دوه کاله وشو هیڅ معلومات نشته چې دا چا ویستو.
عام خلک په داسې وخت کې دا شکایتونه کوي چې د بشر حقونو کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد په ډیرو سیمو کې هدفي او ناموسي وژنې، غلاوې، تیری او د انسانانو قاچاق ډیر شوی دی. له دې جملې یوازې د تیرو څو اونیو رئیس له مرکز کابله ډیر داسې راپورونه خپره شوي چې ځینې پانګوال، محصلین، سرمایه لرونکي او د حکومتي چارواکو په شمول ګڼ نور کسان په پټ ډول وژل شوي دي. که څه هم د بشر حقونو او د هیواد نورې اړوند ادارې د وژنو دقیق ارقام نه لري خو په کابل کې د مرګ مشهور رستوران مشر د حاجی شجاع په نوم د حکومت یو پخوانی امنیتي چارواکی او د دریو ښځو وژنه هغه موارد دي چې د دوه اونیو په موده کې رسنیو ته راوتلي دي. له دې سره د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون وایي چې حکومت یوازې د هغو وژنو څېړنه جدي نیسي چې رسنیز کیږي او شهرت پیدا کوي. د دې کمیسون ویان رفیع الله بیدار د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت یوازې د پغمان د پیښې او د فرخوندې د قضیې په اړه نسبتا عدالت پلی کړی، خو ډېر نور موارد او په هیواد کې زیاتېدونکې وژنې بې پامه نیول شوي دي.
د دوی عاملانو مصاحبان زموږ په سفارشاتو کې داست چې اول باید ونیول شي. متاسفانه چې په دېګری او په نیولو کې هم ناغېړي موجوده ده چې زموږ د معلوماتو له مخې سم نیمایي کسان په پیښو کې ملوث دي، هغوی نه نیول کېږي او عدالت ته نه رسېږي او عدالت په ډېر کم خلکو باندې تجربه کېږي. ولې ټول افغانستان ته لکه امن کوي او دغه مسایله حالاتو باندې
که څه هم افغان حکومت په ټینګار سره ویلي چې داسې پیښې په جدي توګه څېړي او په دې وروستیو کې هدفي وژنې او جنایي جرمونه کم کړي، خو د بشري حقونو کمیسون دا غړی وایي حکومت 50% مجرمین نه نیسي او نه هم دوی تر عدلي څار لاندې نیول کېږي. ښاغلی بیدار په دې باور دی چې د عدالت نه تامین پیښو او جرمونو ته تر پایه نه پاملرنه د دې سبب شوي چې وژونکي ډلې جرأت پیدا او په دې توګه د لویو ښارونو امنیت خراب کړي. په دې اړه مو د لوی څارنوالۍ نظر وپوښ، خو چارواکو یې له څه ویلو ډډه وکړه او د کورنیو چارو وزارت څخه هم د ډېرو اړیکو سره سره په څه اخیستلو بریالي نه شو. بلخوا د بشري حقونو یو شمېر فعالان په دې نظر دي چې په هیواد کې د معافیت سیستم په ادارو کې فساد، د ټوپکدارۍ فرهنګ او د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو خپلسري فعالیتونه د دې سبب شوي چې په ټول هیواد کې دا ډول پیښې ډېرې او بیا ورته لازمه رسیدګي ونه شي. دوی وایي که هر عامل ته د قانون له مخې ټاکل شوي مجازات ورکړل شي او د هرې پیښې د څېړنې نتیجې بیرته له خلکو سره شریکې کړی شي، ممکن د خلکو څه باور خپل او د وژنو ګراف راکم شي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیو نه.
اوس ازادي رادیو اوري، ازادي رادیو ټول ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. د افغانستان هندوان او سکان وای د دوی ډیر زمک او جایدادونه د زور واکانو لخوا غصب شوی او حکومت هم تر اوسه په دې برخه کې جدي اقدام نه دی کړی. یو شمیر سکان او هندوانو له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې نیکونه او پلرونه پیړۍ مخکې د هیواد ته راغلي، دوی دلته زیږېدلي او دا خپله خاوره ده او هر څومره چې فشار پرې زیات هم شي هیڅ چیرې به هم کډه ونه کړي. فرشته جلالزی د افغاني ټولنې د دې اقلیت پر اوسني وضعیت یو راپور چمتو کړی دی.
په افغانستان کې د سکانو او هندوانو د ټولنې ځینې مشران وایي چې د نویمې لسیزې په پای کې ټولنه 100,000 وګړو ته رسېدلې، خو اوس شمیر په افغانستان کې یوازې 300 ته رسېږي. د دوی په وینا د سکانو او هندوانو په وړاندې تبعیض ورځ په ورځ زیاتېږي، د عبادت ځایونه او ځمکې غصب شوي او خپل راتلونکي ته چندان خوشبیني نه لري. یو افغان سک ایشورنات ازادي راډیو ته وایي
دو مشکل عمده امیل لذب جامعه هندو باور و سکای افغانستان به او روبرو هستند.
هندوان و سکان اوس دلتا دوی عمده ستونزی لری، یوه د مړی د سوځول لپاره د ځای نشتوالی او دوهمې دا ده چې ماشومان ښوونځي ته نسی تلای. حکومت دا پلمه کوي چې د دغو ماشومان لپاره امنیت نشي ټینګولی، نو د هندوان و سکانو کوچنیان ښوونځیو ته له تګه محروم دي. د چرن سنگ په نوم یو سک ځوان چې په کابل کې درملتون لري، اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې نیکګانې 400 کاله په ګردیز کې اوسېدلې او هلته یې جایدادونه اخیستي وو. چرن سنگ ویلي کچېرې بدلون را نسی او زموږ وضعیت ته پام ونسی، ټول خلک به وتښتي او یوازې هغه کسان به پاتې شي چې د وتلو وس نه لري. چرن سنگ ویلي چې په وروستیو کلونو کې ځمکې او جایدادونه زورواکانه ونیول، دوی ته د ژوند لپاره ډېر څه نه دي ورپاتې شوي. په افغانستان کې د بشري حقونو فعاله او د مشرانو جرګې غړي انارکلی هنریار وایي چې په ټولنه کې د هندوانو او سکانو په وړاندې سم چلند نه کیږي.
مشکلات و تبعیض اجتماعی باعث شد یک تعداد از اطفال و
ټولنیزی ستونزې د دې سبب سوی چې زموږ یو شمېر کوچنیان او ځوانان حتی ښوونځي ته لته پاتې سي. د ټولنیز تبعیض له امله د هغوی ټولګیوال حتی هغوی ته ګواښونه کوي او حتی له فزیکي تشدد سره مخامخ سوي دي. هنریار وایي د مړي سوځولو لپاره د ځای یا شمشان نشتوالی د هندوانو او سکانو یو بل عمده ستونزه ده چې له کلونو راهیسې د دې ټولنې خلک کړوي.
البته در صحنې قلاچک شمشان است او مدت 80 سال بیشتر ملکیت
موږ په قلاچک یو شمشان لرو چې له تیرو اتیا کلونو د هندوانو او سکانو ملکیت دی. دا ځای نه دی غصب شوی بلکې زموږ خپل جایداد دی، خو کله چې موږ مړی هلته د سوځولو لپاره ورلو د سیمې خلک اجازه نه راکوي. دلته غیر قانوني کورونه جوړ شوي او خلک اجازه نه راکوي چې خپل مړي وسوځو. انسان کولای سي چې تر خیمه لاندې ژوند وکړي، خو په مرګ باید له خپلو مذهبي اصولو سره سم چلند ورسره وشي. نو دا یو ډېره جدي ستونزه ده. خو د کابل ښاروالۍ مسؤلینو اسوسییټډ پرس ته ویلي چې د ځمکو غصب یوازې د هندوانو او سکانو ستونزه نه ده او حکومت یې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د امنیت له خرابېدو او د سیاسي بې ثباتۍ له پراختیا سره د دې هیواد د مذهبي اقلیتونو راتلونکي د اندېښنې وړ ده. افغانستان یو مهال د ارمنی مسیحیانو، د يهودانو، د یوې سمسوري ټولنې، د هندوانو او سکانو په ګډون د بیلابیلو مذهبي اقلیتونو کورو، خو د وخت له تیریدو سره د دې هیواد مذهبي اقلیتونو تر ډیره حده له منځه ولاړل او کوچېدل او لا د تېښتې په حال کې دي. که څه هم د افغانستان اساسي قانون په دغه هیواد کې ټولو وګړو ته د بشري حقوقو د خوندیتوب ضمانت کوي، خو د کابل ناتو پانی چلونکي ایشورنات وایي چې د قانون په حکم کې وضاحت نشته او هر څوک په خپل ور تعبیرولای شي. نو دا د قانون په امریکولو کې ستونزې رامنځته کوي.
قانون اساسی افغانستان میگه که سایر رتبای افغانستان در مراسم مذهبی خود مطابق
د افغانستان اساسی قانون وایي چې د دې هیواد اتباع د خپلو مذهبي مراسمو د ترسره کولو ازادي لري. خدا خبره باید داسې شوی وای چې د ټولو خلکو مذهبي ازادي تضمین کړي. اوس یو خمندان په یو ولایت کې یو ډول خبره کوي او بل په بل ولایت کې بل ډول حکم چلوي. د افغانستان د سکانو او هندوانو د حقونو خوندیتوب باید تسجیل سي.
همي اسناد تاریخي کې وجود دره. تا تغییر سیاسي کې در افغانستان مې هر حکومتي کې در آینده در افغانستان به به هی مسلک توجه وکنه او احساس مسؤلیت وکنه.
د اریندرا سنگ په نوم یو سکه افغان اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي چې دوی پر خپل افغانیت ویاړي، د دې هیواد د خپلواکۍ لپاره مبارزه کړي او قرباني ورکړي. اریندرا سنگ اسوسییټډ پرس ته ویلي، افغانستان زما خپل هیواد دی، زه تر اوسه هیڅ چیرته نه یم تللی، زه دلته زیږیدلی یم او همدلته به مرم.
سلام د برابر شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمونه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخشتون داشته باشید.
تو چه وقتی اختصم مظلوم بیچاره
او ملت مثال
میاد. بله قهرمان سر، قهرمان سر.
فقط از نگاه حقوق بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگبارانم نکنن.
فردین زیاد دادن باید چی شوشی واگونی سخوا امید نمانی ندیمانی.
د ازادۍ په څپو کې خبرونه د افغانستان په وخت په ځوندۍ توګه ل دریونه تر پنځو پورې
په دې پروګرام کې نن د افغانستان د حکومت پر اقداماتو خبرې کیږي چې آیا د حکومت مشرانو تر اوسه خپل ژمنې پر ځای کړي کنه.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالحمید عرفان لکندهار لیکي د خوونکو غوښتنې باید ومنل شي. هر ولسمشر دی یو خوونکي د کار حاصل دی، نو بیا ولسمشر ولې د خپل مانوي پلار یعنی استاد حق نه ورکوي؟ عبدالقدیر قدیر له زابل ولایت څخه لیکي دی، ولسمشر غنی او سنۍ سیاست چې د پاکستان په وړاندې غوره کړی دی ښه سیاست دی او دا به په افغانستان کې د سولې له ټینګېدو سره مرسته وکړي. قاری هستی خان بیا له هلمند لیکي که چیرې پاکستان د سولې لپاره صادقانه عمل وکړي نو ډیر ژر په دې هیواد کې سوله ټینګېدای شي. یو بل اوریدونکو بیا لیکلی پاکستان هیڅ کله هم نه غواړي چې له افغانستان سره همکاری وکړي. پاکستان تل له افغانستان سره د دو بنو په شان چلند کړی دی. دا اوس تاسو څو پیغامونه چې د افغان بی سی مخابراتي شرکت د 1300 شمیرې لارې مو راهستولی ول، تاسو ټول مننه چې د دې شرکت لارې موږ ته پیغامونه راهستوي. موږ هم هڅه کوو چې په پروګرامونو کې تاسو د پیغامونه ولولو. وړاندې په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو له حاله مو خبره وو. دوه اونیز پروګرامونه هم درته خبرېدو ته چمتو دي. د انصاف په لټه کې او حقیقت څه دی، حقیقت څه دی په پروګرام کې مو د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د کورنیو چارو له امنیتي مرستیال سره خبرې کړې دي. خو اوس به بیا هم قسم سولمل ته وارور کو چې د افغانستان او نړۍ د دې سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهور ریاست لپاره څلور نوي صلاحکاران وټاکل. د جمهور ریاست د مطبوعاتي اعلامیې له مخې قطب الدین هلال د سولې په چارو کې، جمعه خان همدرد په امنیتي چارو کې، محمد اکرم خپلواک په روغتیایي او خالد فاروق په کورنۍ چارو کې د ولسمشر د صلاحکارانو په توګه ټاکل شوي. افغان ولسمشر د یشمیر ولایتونو له کسبګرو سره په غونډه کې ژمنه وکړه چې په کابل کې به دوی ته یو صنعتي پارک ورکړل شي او ورته هڅې به په نورو ولایتونو کې هم وسي. دفاع وزارت وایي په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې په بیلابیلو عملیاتو کې 110 وسلوال وژل شوي او 250 نور ټپیان دي. د افغانستان د فوټبال ملي ټیم نن د 2013 کال په نړیوال جام لوبو کې د ګډون لپاره د غوراوي لومړۍ لوبه له سوریه سره کوي. دا لوبه د کابل په وخت ماښام 8 بجې د ایران په مشهد ښار کې کیږي. عراقي چارواکي وایي موټر بم چاودنې په مرکز بغداد کې د پولیسو له پوستې سره شپږتنه 13 ورځ وژل. سپینمانی وایي چې ولسمشر باراک اوباما عراق ته د 4500 نور پوځیانو د استولو پریکړه وکړه. د بحرین د بهرنیو چارو وزارت پرون په دې هیواد کې د عراق سفیر احضار کړ او غته یې د وی منسوي شیعه ډلې پاړه چې په وینا یې په عراق کې روزنه ورکول کېږي خپل اعتراض لیک وسپاره. د ترکیه د بیړنۍ چارو اداره خبر ورکوي چې تر 6000 ډیر سوریایان په تیر یوې اونۍ کې ترکیه ته وشتیدي. سورسلیوای چې د تونسوی بیړی تیرورز دغه هیواد په جنوب ختیځ ساحل کې 315 کډوال وشورل. او واتیکان وای پاپ فرانسیس د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین څخه وغوښتل چې په اوکراین کې د سولې لپاره مخلصانه او پراخو هڅو ته ژمن پاتې شي.
د دې او ځینې نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې شته. کولای شئ چې بیا یې ولولئ که ویب پاڼې ته ورشئ. پته مو د ازادي راډیو .org د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې د غرض د افغانستان او سیمې په اړه مطالب، نور مطالب هم لوستلئ او کتلی شئ. ویډیوګانې هم هلته شته او د عکسونو ګالریګانې هم. د غرض د ځینو مطالبو لاندې په فیسبوک کې خپل نظر هم له موږ سره شریکولی شئ. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو تر دې مخکې به په کوټه کې پر هزارګانو د وروستیو فشارونو موضوع ته مخه کړو. د کوټه هزارګانو وایي چې په دې وروستیو کې پر دوی حملې بیا زیاتې شوې دي. یو شمیر هزارګانو په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال ته ویلي چې د دغو حملو له امله د دوی د ژوند او فعالیت ساحه تنګه شوې ده. یو شمیر د دې قوم مشرانو بیا تور پورې کړی دی چې دا د دې حملو تر شا یوازې فرقی اختلافات او انګیزه نه ده، بلکې د حکومت د دوی د حکومتي ترهګری هم ښکار شوی دی. برکوال میخیل پر رپورټ لري.
هزارات کوم شیګان له لزګونو کلونو راهیسې په کوټه او د بلوچستان په جنو نور سیمو کې ژوند کوي. خلته ورو شاو خو 1500 کلونو راهیسې پر دوی باندې د فرقې استبیس په خاطر حمله کیږي. تیر شاو خو یو کال د هزارګانو د وژنو لړۍ څناڅه تم سو خود دوی هدف وژنې د مې پر 25مه په کوټه کې پر یو دکان د ډزو په نتیجه کې د یو سونی تن تر وژل کې دوه ورسته پایل سوی. تر اوسه په 1500 ورځو کې یو لستان هزارات کوم شیګان وژل سوی چې اکثره دکانداران او عام خلک دي. دغه هدف جنود هزار قوم خلق تر خپل میشت ځایونو محدود کړی دی. لیو سپنجری هزار ابراهیم څخه مې وپشتل بازار ته چې ویریږي کنه
څو تاسو نه مخې خلک از بازار بور نه
ولی نوی رژم بازار ته نسم تلای مارکیټ ته د سودا لپاره نسم تلای کولاړم وزن می بس همدل ته پخپلو کوڅو کې کلابند پاتیو زو والله که پخپلو ګنا په هیژم مش خو هم همدا کلمه وایو د قران تلاوت کوو حفظوي خدای یادو دا ته بدبختی ده
پرای بدبختی نه
د هزاره ټاون یو ځوان سید علی غوایی د غوند ځوانان په شارې بسونو کې لډاره سفر نسی کولای چې ډیر ضرور کار ور پیښتنو په موټر سایکلونو په پټ مخ بازار ته ځان رسوي
پښله سال جو اځم لوګو کې سات واته
تیر کال چې کومه پیښه له موږ سره وسوه اوس چې څه کیږي نو ظاهره د ویریجو بازار ته خو نه ځو چې ځونو په موټر سایکلونو ځو په شارې بسونو کې نه ځو خلکور چې وځو د کور یو شذر سره بیا یو ځکه له شذو سره امنیت خوندي وي تعلیم می هم نیمګړی پاته سو د لسم ټولګي تر پاسېدو وروسته شار ته سا کالج ته تاګو خدانامې لامل می مور لکور د باندې نه پرېږدي د کوټې په مریاباد او هزاره ټاون کې افغان هزارګان هم لځایي هزارګانو سرګرد ژوند کوي او هغوی هم وخت په وخت د فرقېست او ترخوالي په لړ کې د هدف پیښو او بمی بردونو ښکار شوی دی د غزنی د جاغوري ولسوالۍ یو ځوان لیاقت علي وایي ډیری افغان هزارګان په کوټې کې د امنیتي خطرونو لامل یا افغانستان او یا نورو هیوادونو ته کډه شوی دی
ژوندۍ بر خودی مو ورده به حق به سخت امی ار
کرشتا وایم دلته ژوند ستونزمن دی هر څوک یو ډول پاروایي ناروغي اخته سوی چې د باندې راوځو هم کورنۍ مو ډاډه نه وي چې موږ چیر یو چیر نه یو سلامت ورستنیږو کنه دا اوس هم چې موږ دلته ولاړ یو احتمال ست چې چاودنه یا بل پیښه وسی د همدې وضعیت لامل ډیر خلک کډه سول ډیرو ځای هزارګانو چې دلته کورونه هم لرل او مهاجر نو ول افغان هزارګانو په استفادې سره نور هیوادونو ته کډه سول هزارګان چې د پاکستان تر جوړېدو وروسته دلته میشت سوي په خوا د کوټې په شمول د بلوچستان په نورو پښتني سیمو کې هم اوسېدل خو د وروستیو نامنیو له امله دوی اکثر یا کوټې ته او یا نورو هیوادونو ته کډه سول د کوټې اوسېدونکو محمد رازق هزاره وایي خلک یې د یوې د سیل مخې د مذهبي افراطیانو لخوا وژل کیږي
دا خو د مذهبي چې جنت ډېر خوشاله وي جنت ته ځم شارټ کټ جنت ته ځي خو دا خلک جوړوي خو غټ سازش دی دا غټ سازش کې موږ خو سیکولر خلکو تعلیم یافته خلق کوم جنجال نه غواړو از موږ باندې واردات ډیر کوي البته روزګار نشته کاروبار نشته دی وجه سره خو متاثر کیږي خامخ ملکون تروان چې په دا خاطر کوزي او دا سن نظر نشته چې مطلب دا شهر له کوم بولار سو دا شهر ان شاء الله هر قیمت باندې موږ دا په مين محبت باندې دا شهر آباد کوو
د هزاره قوم یو مشر وایي په بلوچستان کې د استخباراتو او پوځ واکمنۍ د ځکه چې وایي مملکت په خپل د دوی د خلکو په وجلو او فرقیزه ترهګری کې لاس لري
هم بلوچستان مې ریاستی دهشتګردي کې شکار هم
موږ په بلوچستان کې د حکومت ترهګری قرباني وو او حکومت زموږ په وجلو سره د بلوچستان د وسلوال مقاومت په خلاف ابهام پیدا کوي او د حکومت په مقاومت ضد عملیاتو کې موږ وجل کیږو او نړۍ ته دا شول کیږي چې په بلوچستان کې فرقیز اختلاف او افراطیت د خودلته داسې هیڅ نسته د مذهب د سیاسي استعمال شخړه د چمش په کې وجل کیږي
جسکې نتیجه مې همارا قتل عام هو را
د هزاره قومي جرګې مشر حاجی عبد القیوم چنګیزی وایي په بلوچستان کې په تیرو شپږو کلونو کې د هزاره قوم پر خلکو په لزګونو هدفي حمله بمی او ځانوجون کې بریدونه سوي دي چې وایي په نتیجه کې د دوی شاوخوا 2000 تنه وجل سوي او شاوخوا 4000 په کې ټپيان سوي دي قیوم چنګیزی وایي په پاکستان کې د نفوسو د شمیر لمخې تر ټولو زیات د هزاره قوم خلک د ترهګری قرباني سوي دي
اگر حکومت یې چاهي په دهشتګردي حقیقتاً
که حکومت وغواړي چې واقعا ترهګري ختم شي نو ولې په تیرو شپږو کلونو کې چې زموږ پر خلکو څومره حملې سوي یو حمله کوونکی نه نیول سوی او که نیول سوی محاکمه سوی نه دی نو حیران یم چې موږ چیرې لاړ سو څه وکړو چا ته فریاد وکړو موږ د پاکستان له بېلابېلو صدر اعظمانو او ولسمشرانو هم غوښتنه کړې د بلوچستان څومره حکومتونو ته مو چیغې وکړې خو هیڅوک مو چیغې نه اوري د هزاره قوم د مشرانو پر ټولو ادعاو او تورونو برسېره د بلوچستان ایالتي حکومت پر هزاره کوم شیګانو د حمله کوونکو په خلاف د عملیاتو اداوی کوي او وایي چې په هر ډول افراطیت او ترهګرۍ کې لاس لرونکو کسان بنسي او په جزا به رسوي د بلوچستان د داخله چارو وزیر میر سرفراز بکټی وایي
چې جتنه ټارګټ کیلینګ مې لوګ ملوث هم هم ان کې خلاف اپریشن کوي
په هدف وژنو کې چې څومره خلک هم لاس لري د هغوی په ضد عملیات کوي او دا عملیات به دوام لري دا د دې هیواد په ضد د صد د دا هغو ټولو د سو برخه د چ په نتیجه کې د چین پاکستان اقتصادي لارې د پروژې تر لاسلیک وروسته دلته پیښې شوې دي او څنګه دشمن نن د هر ډول د سو او ترهګری په وسیله پر موږ حمله کوي موږ ټول به په ګډ مخته دریجو او د سی به علامات سره مخامخ کوو د یادونه ورد چې په کوټه او د بلوچستان په نورو سیمو کې پر شیا مذهب هزارګانو د پخوانیو اکثرو حملو مسولیت سنی وسلوالې ډلې لشکر جنگوي پر غاړه اخیستی خو په تیرو 1500 ورځو کې په پر لپسې هدفي پیښو کې د وژل شویو هزارګانو مسولیت تر اوسه هیڅ کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی او دا پخپله یوه پوښتنه راپیدا کوي چې آیا پر هزارګانو په وروستیو حملو کې څوک لاس لري
د انصاف پلټه کې
یو وی چې هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه بلو هغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیلې بېرته خپل کور ته راځم
دومره زورېدلی یم که نه په دې کار کې چې نه مې څوک په دفتر مخ کې پرېږدي نه مې څوک ما پرېد اوري خدای راستي کړه زما د هېڅ سرنوشت نه
خو مسؤولین څه وایي
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي
د انصاف په لټه کې د انصاف په لټه کې دغه خبرونه مو د غزنی ولایت یو اوسیدونکو ته ځانګړي کړي چې وایي په غزنی کې ملي پولیسو د دوی په کور کې امنیتي پوسټه جوړه کړې او دا په داسې حال کې ده چې دوی په کرایي کور کې ژوند کوي تاسو د کوم ځای نه تماس نیولای
غزنی ولسوالۍ نه سید موږ مرکز دی 2 کیلومتر له خار لري مربوط دی خار خشه کې بالا
ستونزه مو څه ده
ستونزه مو ده چې سید موږ کور دولت نیولې دی او چې پریدی نه تقریبا ډیر وخت یې د پروتوکول انتخابات نه یو مې څلوندای دی موږ کور نیولې په خاطر دی امنیت انتخابات او تر اوسه پورې خو څه کړی نه دی څو څوارې موږ ورغلی او راغلی او رزې موږ کړی دی ډیر کټه پورته تراسي خو هیڅ هم نه دی شوی هیڅوک سید دیموکرات نه وري
ولی نه خوشکایی چه وایی؟
تو خطا کهی مونم تبا انشالله یا امید با چل سی بارت من خوشی کنم چل چلوار کلی لیست اینجی رو سره مسیران می سره لیکن نیست هم نده سره چوب دیمون خاکی نده او ریده لیست
اتاسو کور دو اردو زوا کنی نیوله یا ملی پولیسو؟
پولیسی نزیاما پولیسی هم
دو نورو کسانو پا کورونو که هم ملی پولیسو پوستی جوری کری؟
اول کې نیول شوی تقریبا واسه کور نورمو هغه ټول باد له انتخابات خالی شو خالی کړی ورته د مو کور تر اوسه پورې د تلاش کړي د تولکا کړي خو څه کړي نه دی ډیر کټه پورته ترلاسه یې چم نه دی شوی تر اوسه پورې
تاسو ولې بیا د امنیت قومندانې ته نه ایتلی
یا تر شل واریم ډیر تللی تر شل واریم ډیر تللی خو چم نه شوی ارزې مو کړي دی ولایت ارزې ټول مرایل ته کړي دی باد لکه د مو ارزې هم ګرځولې دی د مو فوټوګرافي دی ارزې وته ټول له مو سره تا کوم مقصد څوک د مو کاګ نه اوري څوک
دوی څه وایي
خطا کهی مون نم سبا یوام از باب شل شو باد اتمنی خوشی که بکن نی خوشی کهی
اتاسو پکور که وز هم پوستشتا؟
وو پوستش جو خلیز مکورن
نو تاسو چیر تا جوان که بایی؟
نوک بل جای کرایا ورکو سی بلاز در رفتی کرایا ورکو بل کور مو پا کرا نیولی دید و دری کور پکی بو چو زتی کارم نسر سر خالی که هم نسر لواتم تیر دی پرکولی نسو ایچ لار مکتن نزی پا تا ایران یو چو مکتب و کچیر اولار شو
تاسو چه کار کوی چه لاز در افغانی کرا ورکوی؟
والله دکانداری که تاندارین چه کار نسته کاروبار هم نسته چه نسته
نوی تاسو کور چو کوتی لری چو بسوی ده چه ملی پولیسو نیوله ده
دیمو کور سه لس کوتی لری در وار منجل لس کوتی که گی اتر بسوی ده مومی لار بندی ده
تاسو والی ده سیمه لسپینگیرو او گواندیانو سره دمنی قماندانه تنه ایتلی چه اگوی شایدی برکی چه ده کور تاسو ده
دیر بارونه دیر بارونه پروش کال خواهد در فدقه خطا کرسی نم سبا نم سبا غنور کور تورتانیات سر خود چکلی خلاص و آخری چنوبت مکتا برسی به زتی منی شو ایوز بخین کار میکنی چی ترنه نیسی اوار لکنی چی بیانی تاس کور مکتی کهو او دیمو کور تروس پوری خود چکلی بیانا خمو سام تبدیل سولاره در نمی قماندان تم سو سواری برسلی خو پری که اوز مکردیم نه اوتا چولار سنیزه و سر وقی جیگی
یعنی تاسو د امنی تر قماندانې نشئ رسیدلی
دیموږ غوښتنه دا ده له نوي قماندان چې له موږ سره ښه وکړي رحم وکړي په موږ باندې موږ پرېږدي چې ورسره ووینو یو وار ورسره وغږېږو خپل رسموږ چې په لار د خدای موږ رئیس لار مدې پاته موږ هېڅ نه څه کولی دا دیموږ کور دي خوښې چې موږ ته دیموږ دا دی
یعنی تاسو د امنی تر قماندانې نشئ رسیدلی
نه ورتلی نشو چې ورسره مومله دفتر موږ نه پرېږدي نږدې ځتي وایو چې تاسو یو مې زړه راځي چې څه باندې ان شاء الله تاسو مشکل حل کیږي موږ درته خالي کوو موږ کومندان سره په تماس یو چې موږ نږدې نه پرې دي د درې شیلون دا څنګه بل افتي چې موږ سنگیره تاسو ته له خپلې نه خو دي
تاسو غوښتنه وسته ده
او د موږ غوښتنه له تاسو شم دا وي خدای دې تاسو پرم خو کې چې د موږ تاسو
مونږ د دغه کس ستونزه د کورنیو چارو د وزارت د تفتیش له عمومي رئیس عبدالحکیم نجرابی سره طرح کړه. نجرابی صاحب، بیا هم په دې خپرونه کې مونږ تاسو ته زحمت درکړو. مونږ ته یو چا له غزنی نه زنګ والی د حاجي زلمي په نامه. دوی وایي چې په تېرو انتخاباتو کې د دوی کور چې د غزنی د ښار په خشک سیمه کې ده د انتخاباتو مرکز دپاره نیول شوی و، او هغه مهال دا انتخابات چې سر ته ورسېد وروسته تر هغې د عامه نظم پولیسو دلته خپله یوه قرارګاه جوړه کړه. دی وایي چې د هماغې وخت نه، یعنی د انتخاباتو نه وروسته تر نن ورځې پولیس د دې په کور کې دي، او دا خپله کرایي نورو کورونو کې ګرځي او 10,000 افغانۍ کرایه ورکوي. قومندان صاحب، امنیت غزنی ته څوک اجازه نه ورکوي. تاسو پوهیږئ چې هلته امنیتي مسایل هم ډېر دي، نو دا سړی ډېر جدي مشکل لري. په دې اړه تاسو څه وایئ؟
انشاءالله موږ دا مسله څېرو، یو هیئت لیږو غزنی ته، او نن زه د غزنی د قومندان صاحب امنیت او د نظم امیر لوی رئیس سره غږیږم. که پلیس نظم امیر کوم پوستی د هغه په کور کې به وي، انشاءالله موږ یا کور خوشې کوو یا د کور کرایه به ورکوو. دا د وزارت داخله نه اصول ده. موږ د چا په کور کې قطعات بله دې چې کرایه نه ورکوو پر ځای نه کوو، خو زه نه پوهېږم.
نه، دا داسې مسله وه چې هغه د انتخاباتو امنیت چې نیولو، بیا پولیسو تقریبا شاوخوا 10 کورې د امنیت دپاره نیولي وه. د دې کور هم په هماغې مسلې کې و، بیا تر ننه نور کورونه یې پرېښي، یوازې دغه د حاجي زلمي کور پاتې دی او تر اوسه هم لا پولیس پکې دي. او دا سړی وایي چې زه هره دروازه مې چې وټکوله متاسفانه هېچا ما ته مثبت جواب رانه کړ. او اوس قومندان صاحب امنیه دوی دا دوه ځلې وایي زه تلی ما. پخوانی قومندان صاحب د امنیې ورسره د غزنی ژمنه کړې وه چې کور به د خوشې کوو، اوسنی خو یې اصلا نه ده لیدلی. نو دوی څه وکړي؟ خیر، تاسو توصیه دوی ته څه ده؟
انشاءالله زه ژمنه کوم، تاسو ته وعده ورکوم چې موږ دا مسله څېرو. اوس خو ژر تر ژره زه د غزنی د امنیه قومندان صاحب سره او د نظمنامې د پولیسو لوی رئیس صاحب سره غږیږم چې مسله څنګه ده. بیا هیئت لیږو کلدا به ونیسو، یا د دې ورور ته مونږ کرایه به ورکوو، یا د دې کور ته مونږ اصولا خوشې کوو.
نو دا څنګه
دا ورور ته اطمینان ورکړو؟ انشاءالله دا کار به مونږ وکړو. دا مسله یاد کړی، انشاءالله دا مسله رسما انشاءالله نتیجه هم تا تمام وړاندې کړو.
نو دا خپله د زلمی خان څنګه وکړي؟ دوی مونږ خبر کړو که تاسو سره تماس ونیسي څنګه؟
دا زلمی خان داسې به وکړي چې ما سره تماس نور جزئیات ما ته وایي. زه انشاءالله دا کار حلوم. دا زما وظیفه ده، دا زما مکلفیت ده چې د پولیسو زموږ هموطنان شکایت ولري، مونږ هغه تېرو. نتیجه تاسو ته ټول هموطنانو ته انشاءالله په جریان کې.
زلمی خان څه وخت تاسو ته تشریف دروړي؟ څه وخت تاسو
زه در په خدمت کې یم؟ کوس راځي سبا راځي، هر وخت راځي. زما د تفتیش دروازې په وزارت داخله کې د ټول هموطنانو هغه کولو ده.
او کور ودان نجربی صاحب، مهربانی خدای پامن. تاسو هم کولای شئ خپل ستونزې له موږ سره شریک کړئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 029-8-29-0-3.
حقیقت څه دی؟ له دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبرې.
درنو اوریدونکو، په افغانستان کې روسیو نامنیو ته په پام او دا چې افغان حکومت او په ځانګړي ډول د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دغو امنیتي ګواښونو په وړاندې څه تدابیر لري، پاڅونونو ته په کومه سترګه ګوري، د سیمه ییزو پولیسو په وړاندې نړیوالو غبرګونونو ته ځواب څه دی، ومغوښتل چې د کورنیو چارو وزارت له امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره یو مرکه وکړو. دغه مرکه زما همکار جمشید حبیبزاده چمتو کړی چې پښتو ژباړه به زه او قسیم سولم تاسو ته وړاندې کړو. ملتیا مو وکړئ.
شنوندای عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم.
د آزادی رادیو درنو اوریدونکو، د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د امنیتي مرستیال لوی پاسوال محمد ایوب سالنګي سره مرکه لرو. مننه چې میلمانه مو شوي. په پیل کې غواړو په دې پوه شو چې د سولې په برخه کې د افغان حکومت د هڅو سره سره ولې د هر ورځې په تیریدو د مخالفینو ډلې زیاتې او چاودنې زیاتې.
حملات ګروهي انفجارها بیشتر میشه د کشور. شکر زن عرض سلام دارم
مننه تاسو د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته د سلام پوړاندې کول سره د امنیتي موضوعاتو په اړه تاسو شپه جریان کې اسئ ترګر د غځنګړو پروګرامونو لامل چې لري له شاوخوا 12 زوره په دی خو زموږ خلک لاستون سره مخ کړی دي دوی په دې باور و چې له افغانستان څخه د بهرنۍ د وټولو او د دوی د ځواکونو په کمیدو سره به پراخ فعالیتونه ولري حتی سشکل هم د حمل له دریمې نیټې را په دی خو دوی د اعظم په نوم عملیات پیل کړي چې چاودنې ډلیزې حملې او شنې پکې شامل دي حکومت لاسته راوړنه نه لري او افغان امنیتي ځواکونه د هیواد پالنې د هغه حص له مخې چې لري د دوی په وړاندې مبارزه کړې ده او کومې سیمې چې مخالفینو غوښتل هغه ونیسي له هغې څخه دفاع کړې ده
پس چرا نیروهای امنیتی افغان
نو ولی افغان ځواکونه تر اوسه د مخالفینو تر ورکی لاندې سیمې بیرته نه دي خپلې کړي
وجود مخالفین پاکسازی بکنن
مولاد قندوس محمود د جریان اسی یک توتیه کران دشمن تقویه
په قندوس کې دشمنانو یو لای توتیه په لاره چولې و په مغه اول ورځو کې زخپل حالت ولاړم هلته مل خلکو سره خبرې وکړې او چا چې غشتل د قندوس په مرکز کې امنیتی نظم خراب کړي هغه خپل سبق او جواب ولیدي
نگه تصمیم شونې خراب وسوزم اونا درس و جواب خودم یې گرفتم بله قسمی که دیده شد و گزارش
لکه څنګه چې ولیدل شو او راپورونه هم په دې اړه خبر شوی دي په شمال او شمال ویدیس کې د جګړه مارو په لیکو کې بهرانیان هم شته دوی څه غواړي
بل اخره چی نه خواهم دقیقا خارجی
دقیقا بهرنی جګړه مار په یو شمېر سیمو لکه فاریاب فراز زابل بدخشان او کندوز کې جګړو کې ګډون لري هغه څه چې زه غواړم په دې برخه کې وایم هغه دا دی چې ترهګری پوله نه لري او رحم نه لري هغه څوک چې په ځان رحم نه کړي هغه نه په ماشوم نه په زړو او نه په ځوان رحم کوي او د خپل ډلې د پراخولو او پیاوړي کولو په هدف په دې کار لاس پورې کوي او خپل شوم عملونه ترسره کوي
در مقابل مخالفین مسلح
ولی دل شول چې د وسلوال مخالفین پر وړاندې په یو شمېر ولایتونو کې خلک راپورته شول او یو شمېر پیژندل شویو کسانو د دوی پر وړاندې په خپلواک ډول په عمل لاس پورې کړ د دوی دا اقدام به ستاسو په انڅه نتیجه ولري
خصوصا در شمال او شمال شرق اقدام مات په نظر شما چه عواقب خواهد داشت
نیروهای امنیتی افغانستان روی ملی، پولیس ملی و امنیت ملی الحمدلله امروز ما با مقایسه
افغان امنیتی ځواکونه پولیس او اردو او ملی امنیت د تیرو 15 کلونو په پرتله ښه ظرفیت او وړتیا لري یو د امنیتی ځواکونو مسؤلیت یو هم د شاریانو هغه ملت چې د سولې او امنیت هیله او غوښتنه ولري کله چې ویني دښمنه د وژلو او د ماشومانو د ښوونځي د بندولو نیت لري نو د دوی په وړاندې د پاتون کولو احساس موږ څه ورته وایو چې مکوي نه زه په ځنګړي ډول د خپل خلکو له دې احساس څخه هر کله کوم او دا ځخ کو چې اې د افغانستان خلکو دوست او دښمن مو پیژنئ او څوک چې تاسو ته درد غم او ماتم درکوي د دوی په وړاندې سره یو سی او پاتون وکړي هغوی له منځه یو سی تر څو زموږ خلک د امن په فضا کې یو هوسا ژوند ولري
د سایه امنیت هم ژوندۍ کې انسان آرزو یې جوړه داره ژوندۍ خود بتونند بله یک نگرانی که کارشناسای
ایوان دیخنه چې امنیتی کارپوهانی په دې برخه کې لري هغه دا چې پاتون کوون کې په وسلو سنبال دی او په یو ډول سره د ملیشو جوړول دا کې دي چې پراتون کې کیسټونځي پیدا کړی
شما د دې راستا
زه په دې برخه کې د ټولو کارکونکو نظرونو ته درناوی لرم ځکه افغانستان شکر الحمدلله د دیموکراسي او بیان د ازادي خلاصه فضا لري خو په دې برخه کې چې دوی کوم اندیشنه لري باید افغانستان لا ویاړ ډک تاریخ وګوري افغانستان څو ځله د تیریو شاهدو آیا ملت خپل رسالت او مسؤلیت ترسره کړی کنه د افغانستان تاریخ دی وګوري نه یوازې په وسلو بلکې زموږ خلک د بیل کولنګ او تبر سره د دشمنانو په وړاندې راپورته سوي دي دا د دې خلکو مسؤلیت دی کله چې خلک خپل دښمن ګوري باید له هر غڅنه چې لري استفاده وکړي دا زما په اند اندېښنې خبره نه ده امنیتي ځواکونه هم د همدې خلکو بچندي مشکل د خلکو ملاتړ و نه لرو اوس خو له درې لکو زیات ځواکونه لرو کله ملیونونه هم زیات وي خپل ستونزي به ولرو
بیشتر از 30 لک نگاه امنیتی داریم اگر ما یک میلیون هم داشته باشیم بودن یعنی مشکل خدا میگه
وزارت داخلی افغانستان برای کنترل آینده ای
یعنی د کورنۍ چارو وزارت د کسان د کنټرول لپاره چې اوس وتلی لري کوم پروګرام لري چې پاتون کوونکی په یو سیستم کې راولي
ایله داخلي چارچوب روده باشه طبعا ما از احساس مردم ما د همه شرایط استقبال میکنیم
طبعا موږ د خپلو خلکو د احساس هرکلی کوو او چیرې چې اړتیاوي دا د نظام د مکلفیتونو یو برخه ده چې د وطن په وړاندې د خلکو د نیک احساس په برخه کې په منظم ډول کار وسی. دا د حکومت پروګرام ته اړتیا نه لري. دا زما استاد د فکر برخه ده. آیا تاسو د هیواد د یو زوی په توګه مناسبه نه وینئ چې کوم کسان چې د هیواد پالنې او هیواد ساتنې په خاطر د خپل ځان له قربانۍ تیریږي کوم چې لروی له دوی وسپمو؟ زما خپل فکر خو هم دا دی او چې چیرې هم اولاړو له خپلو خلکو مې ملاتړ غوښتئ، نه یوازې دا چې زموږ خلک توپک راواخلي او د مخالفینو سره وجنګیږي، په هره بله برخه کې چې کولای سي مرسته دې وکړي، چې زه په دې برخه کې د افغانستان د باغرور ملت منندوی یم.
ملت با غرور با عزت افغانستان در این مشکور است. به تازگی گروه بین المللی
د کرکیج په نوم یو ټولنې په دې وروستیو کې راپور خپور کړی چې سیمه ییز پولیس په بیلابیلو برخو کې د بیګنا خلکو د وژنې لامل ګرځېدلی دي، یا هم په فساد، غلا، سړي تښتونې، تیری او د مخدره موادو په قاچاق کې لات لري. دوی ته ستاسو ځواب څه دی؟
ما احترام میکنم با گروه بین المللی بخوام.
زه درناوی کوم دغه ټولنې ته چې په دې برخه کې ارزونه لري، او دا هم هغه کسان دي چې په دې برخه کې زحمت کوي او کومه ستونزه چې پیدا کوي تر خلکو یې رسوي، د دوی د نوښت او کار قدر کوم. خو هغه څه چې غواړم خپل خلکو ته وایم هغه دا دی چې سیمه ییز پولیس د هیواد په کچه شی لاسته راوړنې لري، ډېرې قربانۍ ورکړي او د جګړې په لومړۍ کرښه کې له دښمن سره په جګړه کې دي. خو کله چې مخالفین د سیمه ییزو پولیسو مثبت اړخ درک کړ، نو د دوی په وړاندې تبلیغات پیل کړل. څوک چې جرم ترسره کوي موږ ته مهمه دا ده چې قانون پرې عملي کېږي که نه. په دې برخه کې چې د سیمه ییزو پولیسو لخوا کومې سرغړونې سوې وي، تاسو په جریان کې یاست چې د کورنۍ چارو وزارت په دې برخه کې اقدام کړی، او که هغه غټ جرم و او که کوچنی، موږ مجرمین د قانون منګولو ته سپارلی دي. موږ په دې برخه کې له جرمونو انکار نه کوو، خو د کورنۍ چارو وزارت دې ته ځان ژمن ګڼي چې که سرغړونه موجوده وي، که هغه سیمه ییز پولیس وي که ملي، د قانون له مخې به ورنه پوښتنه کېږي.
اگر موارد تخطی صورت میگیره، پلیسی میگی باشه، محلی باشه، هر کس باشه، باید محول قانون شه و از مجرای قانون بازپرس صورت بگیره. بله، یک مسئله دیگه که قابل نگرانی است
یو بله مسئله چه ده اندیخنی ورده آقا ده چه پیوش میر پوهنتونونو که زینی کسان شده چه محاصلان ده مخالفین و ملاتر ده چه بی یوش میر مسئولان و حتی ده هم ویدی چه ده ننگرهار پا انتحاری عمله که هم ده ننگرهار پانتون چوتن و محاصلان و لاست در لود ده پوهنتون ده امنیت او ده داشن کسان و ده نفوس ده مخنیوی پا برخه که ده کورنه چار وزارت چه پرگرامون لاری؟
همچنین افراد ده پانتون ها وزارت داخله چی برنامه داره؟
نظر استقامت وظیفه‌ای بخش استخبارات ما
د وظیفوی استقامت لمخې زموږ د استخباراتو څنګه په دې برخه کې مسولیت لري، او موږ یې پاملرنه غواړو. او د یو افغان په توګه زموږ خبر داده چې هر څوک که غواړي د خبرو یا وسلې له لارې د افغانستان خلکو ته ګواښ وکړي او ستونزې ورته پیښه کړي، افغان ملت او امنیتي ځواکونه به په وړاندې بې تفاوته پاتې نه سي، او د پوهنتونونو د امنیت په برخه کې او د داشن کسانو د لاسونو د لنډولو په برخه کې د امنیتي ځواکونو دنده او مسولیت دی.
به عنوان سوال اخیر، با در نظر داشت یعنی موارد
د روسیې پختنې په توګه هغو مسایلو ته په پام سره چې تاسو ورته اشاره وکړه، او هغو ته په پام سره چې افغان حکومت یې د سولې او ثبات په برخه کې کوي، او د پاکستان سره د ملي وحدت د حکومت ښې اړیکې، هغو کسانو ته هم پیغام څه دی چې د ټولو هڅو سره سره په دې برخه کې مخالفت ته ناځي او غواړي حکومت ته سقوط ورکړي؟ په دې برخه کې ستاسو پیغام څه دی؟
افغان می جنګن و تلاش دارن تا حکومت سقوط بدن و ولسوالی هارس خود بدن. چی هست؟ چی گونه برخورد میکنن؟
ما چیزی رگ میخم
اینان بگم یارمانش دشمنای مردم افغانستان بگو ببرن.
زه غواړم دا وایم چې دا ارمان به دوی ګورته یوسي، دوی د اساسي قانون ومني، د خپل وجدان سره دې یو مشوره وکړي او سولې ته دې مخه وکړي. او ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول پاکستان ته می پیغام دادی چې کور مو ودان، مننه چې له افغان کډوالو سره مو همکاري کړي، خو بې له شکه چې په دې کې د دوی هم ګټه وه. خو د سولې د خبرو په برخه کې باید له افغان حکومت سره هم پوځیان، هم ملکیان او هم استخبارات صادقانه همکاري وکړي، چې خدای مکړه د ستونزو لمن پراخه نسي او په دې ستونزو کې دوی هم شکیل نسي. د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوی حکومت د سولې د خبرو په برخه کې د همکارۍ ژغ پورته کړی، خو موږ هیله من یو چې دغه ژغ په عمل کې هم ثابت سي.
صداها جامع عمل بپوشه.
زچ پتورو سترګو تورا ځکم پوری موري ځوانې مې ګوري موري او جدا